چې بریم دا سجرړو پرې خبرونه کې مو هر خلای کوم. د بشر حقوقو نړیوال سازمان طالبان په زور د یو شمېر هزاره وو د بې ځای کولو په تور تورن کړی دی. طالبان وایي
د اسلامي امارت موقف او دریز دا سي دی وار د ټول اتباع او حقوق ته ژمنتیا لري او په دې کې کوم مستثنا نسته.
دا موضوع مو د حقوق لوی ډاکټر سره هم شریکه کړي.
په افغانستان کې خلای حقوقي ده.
د افغان میرمنو ویډلې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزی دفتر پر طالبانو شخ وکړ.
میرمنه ته اجازه ورکړي چې کم از کم کار وکړي او نجونو ته باید اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي.
دا به هم اوري چې په نورستان کې روغتیایي چارواکي شکایت لري.
موږ ته ماشونه هم نګرا کړي او زموږ ټول مالی امکانات یې بند کړي.
تر هر څه مخکې خبرونه مجیب حبیب زای اوروي.
یوش مر افغان مخکه خو خزو لمرګل مایتونو غوښتي چې پر طالبانو د فشار راوړي څو د خزو د حقونو خوندیتوب ترجمن پاتشي. د انګلستان د پارلمان د دفاعي چارو کمیټې له افغانستان د برتانیوي سرتیرو د وټلو پر څرنګوالي د سپیناوي په خاطر د دغه هیواد د دفاع وزیر وربللای. په روسیه کې د وسلو د باروتو د جوړولو په فابریکه کې د چاودنې لامل شپاړس کسان وژل شوی دي. یو شمیر افغان مخکښ خوځو لملګر ملتونو غوښتي مخکې لدی چې په دغه سازمان کې د افغانستان د سازولې چوکۍ چاته ورکړي په طالبانو د فشار راوړي چې د خزو د خوندیتوب د حقونو خوندیتوب تجمن پاتشي. د مخکښ خوځو په دغه ډله کې چې 13 ورځ په نیویارک کې د ملګر ملتونو مرکز ته هم ورغلې وي، د ولسی جرګې په خوانی غړي فوزیه کوفي، ناهید فرید، په خوانی ډیپلوماټه اسیلا وردک او خبریاله انیسه شهید شامل وي. ملګری ملتونه پر دې غور کوي چې په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چوکۍ د پخواني حکومت استازي او طالبانو ته ورکړي. د انګلستان پارلمان د دفاعي چارو کمیټې د دغه هیواد د دفاع وزیر وی غونډه ته وربللای. دغه غونډه کې به د دفاع وزیر بن ویلسن له افغانستان څخه د انګلیسي ځواکونو د وټلو پر څرنګوالي سپیناوي ورکړي. غونډه د اکتوبر په 26مه یعنی راتلونکو سه شنبه جوړیږي او د انګلستان د دفاع وزیر سربیره د پاوز لوی دریستین نه کارتر به هم د پارلمان د استازو پوښتنو ته ځواب ووایي. جلسه کې به احتمالا د دوه د تړون پر اساس له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو او ناټو پوځیانو پر واتلو هم بحث وشي. په غونډه کې به په افغانستان کې د تروریزم پر راتلونکو او دغه هیواد ته پر متوجه غواښونو هم سوالونه ځواب شي. د طالبان حکومت د بشر حقوقو د سار سازمان هغه وروستي راپور رد کړی چې ویلي وو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ تړ شوی. د بشر حقوقو د سار سازمان نن د اکتوبر په 22مه په یو راپور کې وویل چې طالبانو په 15 ولایتونو کې سلګونه کورنۍ چې اکثرا شیعاګان دي له خپل سیمو په زور ایستلې دي. راپور کې ویل شوی چې دا کسان په بلخ، کندهار، هلمند، دایکندي او اروزګان ولایتونو کې له ډلهیز مجازات د ډلهیز مجازات په ډول د خپل کورونو ملکیتونو پر خودو ته اړکل شوی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دغه ادو په خبرونه کې ازادي رادیو ته وویل
نو اسلامي امارات د خپل اصولي موقف او دریز لمخې څخه د هیواد د ټولو اتباع حقوقو ته ژمن دی. په دې کې د هیڅ کوم قشر پر وړاندې استثنايي یا تبعیضي چلند اجازه نه لري او کوم راپورونه چې په دې اړه باندې نشر شوی دي دا موږ په کلکه باندې ردوو.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم پر طالبانو د خلکو د ځورونې او د هغوی د ملکیتونو د غصب تورونه لګولي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سختدریزه ډلو له لسته د طالبانو پر لری کولو غور کوي. نوموړي د خبره پرون د والدی بحث کلب په غونډه کې کړې ده. پوتین ویلي افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید آزاد شي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون پاړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې راتلونکي کونی د افغانستان د غونډو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان پاړه غونډه جوړ شي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون پاړه پریکړه وشي. په بنگلاديش کې د روهینی گایي مهاجرانو په یو کم کې د یوې حمله په پایله کې اوه تنه وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د میانمار سره پولې ته نږدې د کډوالو په یو کم کې شوې ده. په سیمه کې د پولیسو یو مسؤل رسنوي ته ویلي چې وسلوالو د چړو په گزارونو او د وسلې په ډزو سره دا کسان وژلي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او دا چې په روسیه کې د وسلو لپاره د باروتو د جوړولو په یو فابریکه کې چاودنې لږ تر لږه شپاړس کسان شپارس کسان وژلی دي. په دغه پیخه کې یو تن بل ټپی شوی دی. د تاس خبری آژانس په حواله چې پیخه د مسکو ښار څخه 201 کیلومتر لرې د رایسن سیمه د باروتو جوړولو په یوه فابریکه کې شوې. له دغې چاودنې وروسته د اورلګیدنې د کابو کولو لپاره د اضطراري حالت 120 تنه کارکوونکي او د نجات 50 نقلي سیمې ته ورستول شوي دي. د اضطراري حالت وزارت سرپرست الکساندر چوپیریان د پیخې په سیمه کې رسنوي ته ویلي چې د باروتو جوړولو په دغه فابریکه کې د ټکنالوژۍ د پروسس د بهیر له چارو سرغړونه د دې چاودنې سبب شوي.
دا زجر ډوما شمنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شپریم ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد ځدران مختوړي. د بشر حقوقو سازمان طالبان تورن کړی چې ګنې د افغانستان په 50 ولایتونو کې یو شمېر هزاره په زور کړه کولو ته مجبور کړی دي. د بشر حقوقو د سازمان پر راپور کې نن خبر شوې راغلي دغه خلک د مخکنی حکومت د کارکونکو او بیا هم د مزکو د نیولو په تور په ټولیز ډول خپل سیمو ایستل شوی دي. طالبان سوي جزئیات په راپور کې
د بشر حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور لخپلومینو د یو شمیر کسانو د وستو خبره کړي. راپور کې راغلی چې د خلک ډیره د اهل تشیع او مذهب پیروان او هزار دي. د سازمان د دې کسانو کډوالۍ ته د ټولیزو مجازاتو نوم ورکړی او لیکي د خلک لمخکنی دولت سره د کار کول او په دې عنوان هدف ګرځېدلی چې ګني مزکی خپلې نه دي. هلمند، کندهار، روزګان، دایکندی او بلخ هغه ولایتونه دي چې په زور د هزارګانو د بې ځایه کېدو راپورونه ته ورکړل شوی دي. د بشر حقوقو د څار سازمان د یو شمیر هغو کسانو له قوله چې طالبانو په زور خپل کورونو وستلی کلی ورته ویل شوی کپلند ورځو کې خپل سیمه پرینک دي بیا د شکایت حق نه لري. په راپور کې د طالبانو دا عمل د دوی د محکمې د حکم پایله ګڼل شوی. خو د بشري حقوقو د څار سازمان ته د دې سیمه اوسیدونکو ویلي نو 1900 مکلنو راهیسی پر دې ځمکه میشتي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا برخې مسولې پاتر شاګاسمن ازادي رادیو ته وویل
طالبان په زور هزاره او نور د قومي او سیاسي عقیدې پر بنسټ خپل ملاتړو ته د باج اخیستلو لپاره وباسي. د فصل اخیستو او د ژمي له موسم وړاندې د کورنۍ او بې ځای کول ډیر ظالمانه دي.
هرمن ګاسمن زیاتوی یو قانوني بهیر پرته په زور د خلکو وستل ناوړه غټنه ده چې د ټولنیزو مجازاتو لامل ګرځېدای شي. د بشر حقوقو د څار سازمان پر راپور کې هم راغلی طالبانو له هغو کسانو چې د دې موضوع د سپیناوي لپاره دوی ته ورغلي 50 تنه یې نیولي خدا سازمان د دې کسانو د برخلیک پاړه نه خبري خي. په دې راپور کې د هغو سیمو پاړه چې ډېرې خلک ترې کړه کولو ته مجبور کړل شوی د ځمکو په سر د قومونو ترمنځ جنجال ته هم اشاره شوی او زیاتوی د ځمکې د بیلابیلو دولتونو پر مهال مختلف قومونو ته ویشل شوی دي. د راپور پر بنسټ لخپل کورونو په زور کړه کول او تا د وستل شوی ډیر شمیر پر روزګان او دایکوندی کړي چې ټول شمیري 2800 تر رسیدي او په 13 سپتمبر میاشت کې لخپل کورونو وستل شوی دي. خو طالبان وایي د خپل دریز لمخي له هیڅ یو لوري سره تبعیزي چلند نه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو سره خبرو کې د بشر حقوقو د څار سازمان راپور رد کړ.
د اسلامي امارت موقف او دریز دا چې د یو د ټول اتباع حقوق او تجمنتیا لري او په دې کې کوم مستثنا نشته.
خو خغل کریمی دا هم وایي په یو شمیر سیمو کې حقوقي موضوعات مطرح دي چې د دې راپور سره سر نه خوري. لدی وړاندې هم په هغه ولایتونو کې چې په دې راپور کې یادونه شوی په ټولنیزو رسنیو کې د سیمې خلکو ویډیوګانې خبرې شوې چې وایي طالبانو ترې غوښتي چې دا ځای پرېږدي او کډه وکړي.
د بشر د حقوقو سازمان په 50 ولایتونو کې د طالبانو له لوري د هزاره او د بې ځای کېدو خبره کوي. طالبان وایي داسې څه نه دي کړي خو ځینې حقوقي پیششته کدا سی وي له حقوقي اړخه باید څه وشي. په دې اړه مې د حقوقو د ډاکټر صلاح الدین سیدی نظر اخیسته.
طالبانو ډیر زدي دا مسئله د شخصي مسائلو پر بنیاد باندې د داوو پر بنیاد باندې په اصطلاح اساسي ګڼل دي. اما واقع د خبرو د دې چې په افغانستان کې خلای حقوقي ده د عدالت د تطبیق لپاره باید یو صرف تل قوانین چې موجود دي د تداوم په شکل باندې داسې تنظیم کړئ شي چې د هغه په نتیجه کې
ټول خو او اواز ورده شي. سیدی سپ د افغانستان او سنې قانون دا ورتیا لري چې په افغانستان کې د غصب شوی مزکو اداوی دقیق وڅېړي.
مطمئنن چې لري. ما په تاسف سره د افغانستان او سنې واقعیت یعنی د طالبانو حاکمیت زماد توقع خلاف دی او خدان په توګه دا اعلان باید په همغه سبا کړی وای چې په افغانستان کې تمام هغه قوانین چې تر اوسه پورې نافذ وو په استثنا د هغه قوانینو چې مونږ یې په اصطلاح فسخه کوو تمام نافذ دي. اما متاسفانه د افغانستان د اوسني د طالبانو د عدلیه چارو وزیر یو اعلان وکړ، هغه دا چې مونږ د ظاهر شاه د اساسي قانون په اصطلاح ته احترام لرو، د حقوقدان له خولې نه د احترام د اگر و مگر و دست مسائل و پا عدالت که در نصر معنی نلری.
البته دی ظاهر شاه دی وقت دی اساسی قانون پا برخه که طالبان و دا هم ویلی دی چه زین موارد چه در دوی پا وینا لیسلام سر پتکر که دی لحقوی پرتبه نور اساسی قانون در تدبیق ورد بی که چرت در حق اساسی قانون پا استناد پا وسنی افغانستان که محکمه پریکړه کوي، نو هغه د جزا قوانین چې په نورو برخو کې شته هغه دا توان لري چې د حقوقي مسایل چې د مزکو د غصب دی او د سنور حل کی.
د طالبانو د عدلیه وزارت هغه دومره نقطه چې تاسو اشاره وکړه هغه ودی، اما د دې قانوني اساسي ته احترام کوي او خبر ده تطبیقوي دومره خبر ده. بل خبر ده چې د نورو قوانینو په مورد کې د مدني قوانینو په مورد کې چې د جزایی مسله خلا جدا خبر ده، تر اوسه پورې په ښکارا مشخص کم اعلان نه دی کړی.
د مزکو د غصب مسلې ته کراو ګرځم، د افغانستان د ننه په تیرو څلوېشتو کلونو کې بیا بیا مزکې غصب شوې دي، زورواکانو مزکې ګرځولې دي. د افغانستان په قوانینو کې آیا د دې لپاره زمان شته که یو چا یو مزکه څلوېشت کاله مخکې غصب کړي نو او دام زکه د هغه زوی یا لمسی ته رسیدلی د جزا د قانون مخې دا بیا بیرته څوک ګرځولی شي؟
یو اصل د بقای ماکانا لا ماکانا او په اقراراتو کې او د زمکو په مورد کې د شلکلن په اصطلاح زولیدی مسأله مطرح ده، اما دا د زولیدی مسأله هغه وخت د اعتبار ورده چې یو څوک د چانه خپل شل کاله په هغه کلي کې اوسیږي په قریه کې اوسیږي او د زی او راضي څور ته نوې شل کاله بعد پنځه ویشت کاله بعد بیا راضي چې وي دا خو زما ځمکه ده، دا اعتبار نه لري.
دلته دا موضوع ده، مثلا په تیرو څلوېښتو کلونو کې مختلف کسان واکمنانو په افغانستان کې کېدی شي چې یو څوک وایي چې ما د ځان له ویرې حقوقي ادا نه ده کړی او اوس دا ادا کوم، دلته بیا قانون څه حکم کوي؟
دقیقا همدغسې چې وایم چې ما غوښتل چې دا ترلاسه کوم، زور مې نه رسېدی، تهدید وم، دا چې وایي چې ما خو ادعا کوله خو ډارېدلم، دا د ډارېدلو سند په تا شو، یعنی البینة علی المدعی والیمین علی من انکر، د دغه اصولو پر چې بینه دلیل راوړل په هغه څوک چې ادعا کوي چې دا زما موټر دی قواله دی چیرې ده.
د حقوق له ډاکټر شغلی سیدی څخه په مننه لوي خبرتیا ورسته به واوري چې یو شمېر افغان میرمنو له ملګرو ملتو غوښتي دي چې پر طالبانو فشار نه زیات کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یوش میر افغان میرمنو پونی بیار کې د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې وی غونډه ته د خبرو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د افغان جون او شزو حقونو ته درناوی وکړي. دوی د جون او شزو د سده کړو او د کار د غوښتنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو هیله هم وکړه. دا غونډه د ملګرو ملتو د استازیو، مرستندوی بنسټونو، د یوش میر هیوادونو د سفیرانو او افغان شزو ترمنځ وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خپل حقونو د عدالت غوښتنې لپاره د نجونو خوځل خوا په زلونو د غک پورته کول ورسته په بهر کې مشت افغان خزینه فعالانو د ملګرو ملتونو په تالار کې د پنځ شنبې په ورځ ناوخته غونډه کړي او له طالبانو یې غوښتي چې د افغان خوځو حقونه ورکړي. د خوځو د حقونو د فعالانو ته د ملګرو ملتونو د خوځو څانګې بلنه ورکړې وه او د دې سازمان د استازو په ګډون یې د مرستندویه بنسټونو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره نیویارک کې کتلي. فوزیه کوفی، انیسه شهید، مریم صافی او اسیلا وردک له هغه مرمنو دي چې په دې غونډه کې ګډون کړي او ټینګار کړي تر کله چې طالبان جون او خوځو ته د کار او زده کړې اجازه ورنکړي حکومت دې په رسمیت نه پیژندل کیږي. د افغانستان د مخکنی حکومت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی ازادي رادیو سره خبرو کې د دې غونډې د منصبانګي پاړه وویل.
و از مشکلات زنان در افغانستان، مخصوصا اینکه
افغان خزو په دې غونډه کې د خزو د ستونزو بیوسلای بیکاری او اړمنو ته د بشري مرستو په رسولو خبري وکړي.
په دې غونډه کې ټینګار شوی چې نړۍ د خپل هغه غیظ چې پر طالبانو یې لري ګټه واخلي، څو بشري حقوقو ته درناوی وکړي. د خزو د حقوقو فعال او خبریاله انیسی شهید ازادي راډیو ته وویل د غونډې لګډونوالي وغوښتل چې په افغانستان کې د اوسنی وضعیت د بدلون لپاره هڅه وکړي.
له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او امریکا وغوښتل شول چې د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه بې پروا ونوسي او د بدلون لپاره یې کار وکړي.
د غونډې بله ګډونواله اسیلا وردګ وایي د ستونزې د حل لپاره یې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه څو د طالبانو او افغان ښځو ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي.
ځم ده د طالبانو نه چې هغه وعده چې دوی کړې وې په قطر کې په دوحه کې د افغانانو سره، هغه وعده باید اوس وخت راغلی چې عملي بڼه ورته ورکړي او میرمنې ته اجازه ورکړي چې کم از کم کار وکړي او نجونو ته باید اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي.
د افغان فعالان وایي د ملګرو ملتونو استازو د دې ستونزو د حل په برخه کې د خپلو هڅو او له طالبانو سره د ښځو د خبرو اترو د کېدو ډاډ ورکړی. دا غونډه د ښځو اصول او امنیت په نوم د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې وه. خو د خبریال انیسی شهید له قوله هلته د افغان حکومت استازی نه و څو ستونزې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. په افغانستان کې هم یو شمېر نجونې او ښځې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دوی د حق په اړه له پورته شوي غږ ننګه کوي.
زه هغه ښځې ستایم چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې یې ګډون وکړ او د افغانستان د ښځو له حقونو یې ننګه وکړه. موږ باید ټول یو ځای له طالبانو سره خبرې وکړو سو خپلې موخې ته ورسیږو. دا اړینه ده چې نجونې ښوونځیو او ښځې کارونو ته ولاړې شي.
پرون هم په کابل کې یو شمېر نجونې او ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره د کابل په څلور لارو کې د کار، ډوډۍ او زده کړو تر شعار لاندې لاریون وکړ. دا لومړی ځل نه ده چې افغان نجونې او ښځې د خپل حق اخیستلو لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غږونه پورته شوي خو ډېر کله د طالبانو له غبرګون او تاوتریخوالي سره مخ شوي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغان ښځو غوښتنې پر ځای بولي او ټینګار کوي چې حکومت ښځو ته د خوندیکاري چاپیریال برابرولو په لټه کې دی. د زیاته کړه په ځلونو یې ویلي چې نجونو او ښځو ته به د زده کړو او کار زمینه برابرېږي. هغه ژمنه چې طالبانو له تیرو دوو میاشتو راهیسې په ځلونو تکرار کړي خو لا عملي شوې نه ده. د طالبانو سرپرست حکومت اوسمهال یوازې په محدودو ولایتونو او ادارو کې نجونو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي، خو په دې اړه یو ټول شموله پرېکړه لا هم نه ده کړې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی رادیو پرې خبري مجله کې وړاندې پروزګان کې لیوینچلی سره شهیدلیو چې له طالبانو غواړي د زده کړو زمينه ورته برابر کړي او مکتبونه پرانیزي. طالبان په نورستان کې ژمنه کړې ده چې د دې ولایت د 22 شوختي مرکزونو او مرکزي روغتون د معاشونو ستونزه به حل کړي. دوی وایي چې د دې ولایت روغتي چارې به سویډنې مؤسسې سپاري. په دغه ولایت کې د تیر حکومت پروسیو میاشتو کې هم له یوې مؤسسې سره د جنجال پر سر د روغتیایي کارکوونکو تنخواوې ځنډېدلې وې. جزئیات په دې راپور کې.
څلوېښت کلن محمد رحیم د دواب ولسوالۍ په مرکزي روغتیایي مرکز کې په یو کټ کې پروت دی او سیروم ورته چالان دی. وایي د محرقې ناروغه دی او له خپل کلي تر روغتیایي مرکز څلور ساعته په پښو مزل کړی. د هغه په خبره کله چې روغتیایي مرکز ته راورسېده دلته نه درمل شته او نه هم نورې اسانتیا وي.
زه په ډېر لرې ساحې نه راغلی یم. نورستان په ټول سرحد دی، غرونو غرونو لارې دي، ګاډین چندان دونه نه پیدا کیږي. د دواب ولسوالۍ زموږ مرکزي شفاخانه ده، دلته چرالو نه دیش را سیروم نه دواګانې نه ډاکټران در پدارو بشراګان ایرانو بیا شخصي مصرف مبرون نه دیوا وسل. هغه مې هوښه ګوس اور په چانه قرض وک او دغه متمخې خودل شفاخانه را خوراکونه مرکول خوراکونه موس نه ورکې مریضانو ته داخلي بستر لپاره.
د نورستان په ټولو 22 روغتي مرکزونو او مرکزي روغتون کې لنزدي 2 کالو څخه د درملو او نورو اسانتیاو د نشټوالي ستونزه موجوده ده. ناروغان که د درملو لنشتون شکایت کوي نو ورسره ډاکټران او روغتي کارکونکي د ماشونو لنه ورکړي سر ټکوي. ډاکټران وایي له 2 کالو زیاته موده وشو چې د نورستان صحی چاري د هیټ پر نوم همکاري مؤسسې ته سپارل شوی وي او له هغه وروسته نه ماشونه په وخت واخستل او نه هم په کلینیکونو کې درمل پوره شول. د دوا بلسوالی د روغتي مرکز مسول ډاکټر ګل رحمان
زمنګ ته ماشونم نه ګرا کړی او زمنګ ټول مالی امکانات بند کړی دا واغانې نشته دا او ډیر نورستان لري ساحه دا غرنۍ ساحه دا ولسې ډیر په مشکلات کې را دواب شبخانه ته چې مریض راول کیږي اقل هم د نږدې کړي نه سلور ساته پیاده مزل دا هغه تیر حکومت کې مونږه د وزارت پورې ته ورګنهای محل پورې حتی تر جمهوریت پورې مونږه پور دغه خو زمونږ چا وانورې دا
د نورستان په خوانیو چارواکو څو ځله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د اهیډ په نوم مؤسسي مسولین به څارنوالۍ ته معرفي کړي او د یاد ولایت د صحي کارکونکو ماشونه به ترې واخلي او روغتي مرکزونو ته به پرې درمل او نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دا د حکومت هم بدل شو خو نه صحي کارکونکو ته معاشونه ورکړل شول او نه د نورستان په کلینیکونو او روغتون کې درمل پوره شول. په نورستان کې طالب چارواکي وایي لاهېډ مؤسسې قرارداد اخیستل شوی او د سویډن همکار مؤسسې سره نوی تړون لاسلیک شوی او همداراز هڅه کوي چې د اهیډ مؤسسه چې دوه کال نورستان کې د صحت په برخه کې صحي خدمات عرضه کول د صحي کارکونکو پاتې معاشونه هم ترې ترلاسه کړي. د نورستان د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله ازادي راډیو ته وویل
دوه ځلې کابل ته د خپل تلیمه مشرانو سره مې دا خبره شریکه کړې ده. هغه په دې کې جدي دي. ډبلیو ایچ او له خوا نه هم دوا لیږل شوې ده کلینیکونو ته. ایم سي نه هم کوم هسپتالونه شفخانې چې بستر لري هغو دپاره دوایي خریداري شوې ده. نن سبا کې به او لیږل شي. سویډن مؤسسه زړه دې ته ښه که چې نورستان ته راشي قرارداد واخلي. نو هغه هم عملا کار شروع کړی دی. دوا به هم سپلای کوي ورځ نیمه کې او دغه 15 اکتوبر باندې د دې اکتوبر معاشونه هم ورته ورکوي.
د نورستان اوسیدونکو په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او صحي کارکونکو د ماشونو لنشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیبات ډېرې روغتونونه د درملو د کمی او ډاکټرانی د ماشونو لنشتون سره مخ دي. که څه هم چې یو شمیر هیوادونو او مرستندوی ټولنو د یو اندازه درملو او طبي موادو مرستې کړي خو د افغانستان وسنۍ وړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې ترڅنګ مرستندوی هیوادونو د څه باندې $2 میلیارډ مرستې ژمنه هم کړي چې پرې به افغانستان ته خوراکي توکي درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
په نورستان کې طالبان هیله من دي چې د روغتیایي کارکونکو د معاشونو ستونزه به هواره شي او دوی وایي چې وی سویډنی مؤسسې سره یې تړون کړی دی چې په نورستان کې په روغتیایي برخه کې مرستې وکړي. یو شمیر افغانان په ژمي کې د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتو د مالی مرستو له نوي جوړ شوي پروګرام څخه هرکلی کوي. د ملګرو ملتو دا نوی پروګرام آبادي نومیږي چې پر بنسټ به مالی مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای مخامخ او نقدې له بېوزلو سره وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام استازی وایي دا پروګرام دا یقیني کوي چې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې نه شي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
روس لاغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ. تشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځو دروازې وتړل شي. البته اوس طالبانو د افغانستان په شمال کې په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو تر شپژم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه ورکړې ده. خو د افغانستان په مرکزی سیمو کې او د افغانستان په جنوب کې تر اوسه پورې طالبانو د نجونو شونځي نه دي پرانیستي. وړاندې په روزګان کې لوی ستکون کې سره شغیدلې یو خدام کړی دا ساجی رډو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم عدالت موږ یو ممد دوار په کار ته خایده طالبان توریز د ما یبن روپي نه ورکوي ما شو ورکي کور کې بچان ورو بچان دي پکتکان زم دوه غلایده.
زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما د ازادي رادیو ته پیغام دی چې دغه حکومتي چارواکي هم چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوي دي چې دغه چارواکي په خپل دندو باندې وګمارل شي. السلام علیکم.
زه د لغمان اوله فرغه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمنګ د طالب چارواکو څخه د غیواځنې وښتنه د چې د مهرباني وکي د کوم منسوبین چې د تر زر تر زر خپل دغه یونیفورم مشخص کی د غا د تیر نظام یونیفورمي ول نوې یونیفورمي چې تر څو معلوم شي او خلک یو پیژني. طالب بنو مارچ او سکول په کونه راپور تکړی دی طالب بنو مستفاده کوي باید دغه تجدید پاملرنه وکړي. والسلام.
سلام وکیل صالح د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زه له روسو چارواکو طالبانو څخه دا غواړم چې دا زموږ ولسوالۍ ته دې یو کانال وکیندي تر څو زموږ د خلکو اوبه ورسي. تقریبا په سل متره باندې موږ اوبه راکاږو او 200 متره سهان کاږو. نو زموږ خلک د اوبو سره زیات مشکل لري، یعنې د کچکي د بند څخه موږ ته یو والی وکاږي دالې د بند څخه موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو. مننه.
زه عبد الله احمد د هلمند ولایت څخه راځم. سیلو لوسالې سایه امارات نه غوښتنه ده چې سایه ازاد پرتیر ته وچو کی افغانستان نه دای چې بغلان غلي شو سیو په تک خوړی یو سر سل پاکستاني کله د سیل دي ایو خو خلک به اواز لري او بل خو شان نه ګران شي د دې مسولیت به خلک چا په غاړي ویل د خلکو ته توجه نه کوي ویل د اقتصاد توجه نه کوي خلک به دا به لږ کنټرول شي. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
روس له هغه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ته شونځیو دروازې وتړلې. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې شونځیو ته لاړې شي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له ثانوي او لوړو زده کړو محروم دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د 12م ټولګي له وی زده کوونکي سره چې تخلص افغان دی خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د روزګان نجونو د زده کړو د حق د ترلاسه کولو لپاره ولې داسې ډلې زیات نه دي پیل کړي چې دوی خپل حق ترلاسه کړي.
روزګان کې موږ ولې ځکه پورته نه کسو په پوهېږي چې د دې ځګې خلک ټول د فرهنګ پر مخ پر مخ دي. که هم موږ د اسلام په چوکاټ کې په مخ کې لګي چې دا د دې د نړۍ د لا تراس موږ د اسلام په چوکاټ کې که تاسو دې اندازه ته اسلام کې ځان د څه ډول چې په چوکاټ کې موږ د اندازه پر مهمه چې په ټول ګرات په ټول او تدبیر چې موږ نه غوښتل چې د اسلام په هر یو نه ته هم د ایجابي او په ایجاب کې له خپل ځان دې ته سره نه او هم همدغه هیله لرو چې طالبان موږ مکتب شروع کړي او موږ په خپل ایجاد ولاسو.
راته وایلی شي چې اوس شونځي ته نه ځي په څه بوختي اس مطالعه کوي نور په د کورنۍ کارونو باندې بوختي اس
د کور کار دی وروسته درغه بیا مطالعه ده نیم کېم مطالعه د کتابونو راته د مکتب ده نیم کېم هم یو خپل د خوښې کتاب ولې نیم کېم هم قرآن کریم ولې.
اوس هم تاسو د معلوماتو پر اساس یې تاسو له نظره کم عمر خويندې لوړو مرکزانو ته ورکول کیږي
ولې راغلی نه اقتصادي بحران دی تاسو چې هغه خبر اوریدلې په هیمن بلاس کې چې بل نور ازي راځي او سړک او دوارې خرڅې او تاسو په نظر د اقتصادي بحران سره هر کلر هر خپل کورنۍ ته د ډوډۍ د څنټ کول د خطر دې تارتي خپل لوړ خرڅ کې خپل ځین خرڅ کې
لنډیوالو مغوشتنه صدې له طالبانو مغوشتنه صدې تاسو د حقوقو په برخه کې
طالبانو ورونو ته خپل مغوشتنه دا وخت هم مخته په اسلامي ځاب کې تللو چې لا کوم نن مرته اجازه ورکړي ته څه موږ وکړای څو خپل دولت او خپل د هیواد د پېښښت نه عملته او لنډیوالو ته خپل مغوشتنه دا ده چې موږ سره او مرسته وکړو تر څو موږ خپل حقوق ترلاسه کړو او پر طالبانو باندې فشار راولي تر څو هغه دې ته اړ شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ مکتب ته ولاړ شو.
په روزګان کې زده کوونکې افغان له طالبانو هیله کوي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نامیبیا آیرلند ته ماتې ورکړه او د نړیوال جام دوهم پړاو ته لار وکړه. تر اوسه پورې سکاټلند او بنگلاديش دوهم پړاو ته وتلی دي او د سریلانکا او هالند لوبه نن ورځ پاتې ده چې غالبا سریلانکا به هم دوهم پړاو ته لار وکړي او دا ټیمونه به له اتو هغه غوره ټیمونو سره چې په هغه کې افغانستان هم شامل دی سر له سبا لوبي پیل کړي. او په دغه لوبه په ترڅ کې تر اوسه پورې د سریلانکا ټیم لکه څنګه چې یادونه وکړه نن ورځ وروسته لوب لري. سریلانکا پیاوړې لوبډله ده او دا به دوم پړاو ته لاره وکړي. له دغو ټیمونو څخه سکاټلند په بل ګروپ کې له افغانستان سره یو ځای شوې ده چې د یکشنبې په ورځ به دوشنبې په ورځ به وبښې له افغانستان سره خپله لومړۍ لوبه په دوهم پړاو کې ترسره کړي. له همدې سره دا خبري مچله سرته ورسېده. زحمت چې بار اجازه غواړم.